شپږ بجې دي د ازادي راډیو خبری مجلې ته خراغ لی ز فریده هوټ سیفی ام طاهر روخان د سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي او نور یاس نوري خبرونه وړاندې کوي په روانه خبری مجله کې و باوري چې د ناتو عمومي منشي نن په براکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل نړیوال ژمن دي چې د مهالویش له مخې به امنیتي مسؤلیتونه په تدریجي توګه افغان ځواکونو ته سپاري او د نړیوالو جنګي ماموریت به په روزنیز ماموریت بدل شي. د ناتو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه وروستي معلومات او یو لړ نور راپورونه لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه نوریاس نوري راوړي.
لومړی هم پام وکړئ د څو خبرونو سرټکو ته. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې دا تړون له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان ملاتړ ته ژمن دی او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تمویل په برخو کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د سویس حکومت وایي چې پر ایران مالي بندیزونه پراخ کړي او د 12 نورو کمپنیو او افرادو شتمنۍ بندې کړي دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ملګرو ملتونو 2500 څارونکي په هیواد کې د اوربند څارنې لپاره کافي او منطقي شمېر دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې دا تړون له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان ملاتړ ته ژمن دی او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تمویل په برخو کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هغه دا څرګندونې د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډې ته وکړي.
My message to the enemies of Afghanistan is very clear.
د افغانستان دښمنانو ته پیغام واضح دی، تاسو نشئ کولی چې زموږ د وتلو په تمه واوسئ. کله چې موږ په تدریجي ډول خپل پوځي حضور کموو، بیا به هم پیاوړي افغان ځواکونه د بشریت ضد وحشانه اعمالو په وړاندې د افغانانو د ساتلو مسؤلیت په غاړه واخلي. همدا علت دی چې موږ به له 2014 میلادي کال وروسته هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ به د هغوی روزنه پر مخ یوسو او هم به یې له مالي پلوه تمویل کړو. په دې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي، افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو پر سپارلو، د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او دغه ځواکونو ته د مالي امکاناتو د برابرولو په اړه خبرې کیږي. دغه راز د شیکاګو سرمشري چې راتلونکي میلادي میاشت جوړیږي هم د دې غونډې د اجنډا په سر کې ځای لري. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن د یو شمېر امریکایي عسکرو هغه عمل غندلی چې له انځورونو څخه یې څرګندېږي چې په 2010 میلادي کال کې د څو تنو ځان وژونکو حمله کوونکو د جسدونو سپکاوی کوي. د ناتو ځواکونو په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې د جنرال آلن له قوله ویل شوي چې د عسکرو دغه چلند د ایساف د پالیسۍ څرګندوی نه کوي او امریکایي چارواکي د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د نورستان د کمدیش ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې خبرالانو ته وویل
کماندوهای اردوی ملی به نورستان پیاده شدند به کامدیش یک عملیات بسیار ضربتی.
در ملی اردو کماندو ځواکونه په نورستان کې کوز شوي. په کامدیش کې ډېر ضربتی عملیات کړي. په خپلو چټکو عملیاتو سره د سیمې امنیتي فضا بدله کړې ده. کامدیش په بشپړه توګه تصفیه شوې ده. یعنی موري په وینا په دغو ولسوالیو کې په دغو عملیاتو کې د څو تنو قمندانانو په ګډون یو شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي دي. افغان ځواکونو وروسته له هغې په کامدیش کې پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستان نورستان ولایت د وسلوالو مخالفانو د اوښتو راپورونه ورکړل شول. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له پاکستان د اسامه بن لادن د کورنۍ د ایستلو پلان ځنډول شوی. د هغه د کورنۍ مدافع وکیل ویلي چې دغه پلان ځکه وځنډول شو چې قانوني اسناد نه و تیار شوي. د بن لادن کورنۍ د هغه درې کونډې، اته ماشومان او یو لمسی وروسته له هغې ونیول شول چې بن لادن د تیر 2011 کال په مې کې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې د امریکایي کماندو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. ټاکل شوی وه د هغه کورنۍ چې لنډ وخت یې په پاکستان ته د غیر قانوني ننوتو او اوسېدو له امله په تعقیف کې تیر کړي، تېره شپه له دې هېواده وایستل شي او په پام کې و چې دوی سعودي عربستان ته واستول شي. خو د کورنۍ مدافع وکیل محمد امیر ویلي چې دای تمه کوي چې ټول اسناد به نن تیار شي او هغوی به نن د ورځې ناوخته له پاکستان ووزي. د سویس حکومت وایي چې پر ایران مالی بندیزونه پراخ کړي او د 12 نورو کمپنیو او افرادو شتمنۍ بندې کړي دي. حکومت په یوې اعلامیې کې وویل چې په دې اقدام سره سویس د هغو بندیزونو بشپړ عملي کولو ته نږدې کیږي چې د ایران د اټومي لانجې پر سر اروپایي اتحادیې د تېرې جنوري په میاشت کې پر تهران لګولې دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وایي د ملګرو ملتونو 2500 څارونکي په هیواد کې د اوربند څارنې لپاره کافي او منطقي شمېر دی. هغه دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون ویل ښایي دې ته اړتیا وي چې په سوریه کې د څارونکو شمېر زیات شي او هم ورسره د الوتکو ملاتړ وشي. بان کې مون په لوکزامبورګ کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل
There is always a cons- uh, questions.
په دې اړه چې آیا د ملګرو ملتونو 2.5 څارونکي به کافي وي، اکثرا پوښتنې کېږي. فکر کوم چې اوسنی حالت او د دې هیواد پراخوالي ته په پام سره به دا کافي نه وي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر چې په پیکنګ کې له چینایي چارواکو سره په خبرو بوخت دی، دغه راز وویل چې ملګرو ملتونه کولی شي د اړتیا په صورت کې د سوریې له الوتکو څخه د خپل ماموریت لپاره انکار واخلي. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال لویس مورینو اوکامپو نن د لیبیا پایتخت رابلس ته ورسېد څو د معمر قذافي د نیول شوي زوی سیف الاسلام دوسیه وڅېړي. د جرمونو نړیواله محکمه غواړي چې سیف الاسلام چې د دې محکمې لخوا د بشریت پر ضد اعمالو تورن شوی دی دوی ته ور وسپارل شي، خو د لیبیا چارواکو پرله پسې په دې ټینګار کړی چې هغه باید په لیبیا کې دننه محاکمه شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال به له ترابلس څخه په دوه ورځنۍ لیدنه کې دغه راز مصراتا ښار ته هم چیرې چې ویل کېږي په زندانونو کې ملیشیا له بندیانو سره ناوړه چلند کوي. شمالي کوریا وایي نور د هغې موافقې عملي کولو ته ژمنه نه ده چې له متحده ایالاتونو سره یې د توغندي او اټومي ازموینو د درولو په اړه کړې وه. شمالي کوریا دا څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې متحدو ایالاتونو له دې هېواد سره د یوه توغندي د ازمویلو له ناکامې هڅې وروسته د خوراکي موادو د مرستې موافقه لغوه کړه. دا ولیدې ساعت مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو د چهار ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو خبرونه لري. پروانه خبری مجله کې اوري په بروکسل کې د ناتو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ناتو عمومي منشي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم په افغانستان کې د ناتو تړون د اوږدې همکارۍ خبره وکړه. افغان چارواکو د هغه افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په وروستیو ډلې ایزو حملو کې له ځانه سرخندنه ښودلې وه. په دې مراسمو کې د ولسي جرګې یو غړي وویل
2014 کال را نږدې دی، په فکر په زړه او په اخلاص وای باید ورته آمادګي ولرو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو د شتوالي له امله د افغانستان په ختیځو پولو کې حملې ډېرې شوي، او د فراه ولایتي شورا د هغه سړک د جوړېدو په اړه چې د ایران څخه فراه ولایت ته وزي اندېښنه لري. د ناتو عمومي منشي نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل نړیوال ژمندي چې د محل ویش له مخې به امنیتي مسولیتونه په تدریجي ډول افغان ځواکونو ته سپاري، او د نړیوال جنگي او د نړیوالو جنگي ماموریت به په روزنیز ماموریت بدل شي. په بروکسل کې د غونډه نن پیل شو او سبا به هم روانه وي. په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر تمویل، تجهیز او روزنې د غرض د افغانستان پر اړوندو نورو مسایلو خبرې کیږي. د ازادي رادیو خبریال سالم محمد سالی له بروکسل را سره په ټلیفون کې دی. وابه ورو چې په دې اړوند وروستي معلومات سره ټول کړي دي، د دغه معلوماتو په جریان کې به مو کې دي. مهرباني وکړه سالم محمد سالی.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرسمسن یو خبری کانفرنس تول نړیوال ټولنه او د ناتو غړي هیوادونه د لیسبون د کانفرنس لجمني سره سم د افغانستان صوبات د افغان امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز تجمن دي. خو دوول چې په دې اړه ورستي پریکړه به د شیکاګو په کانفرنس کې کیږي چې روانه میاشت په امریکا کې جوړیږي. د رسموسن په خبره په 2013 میلادي کال کې به د افغانستان د پاتې ولایتونو امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سي، خو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د 2014 میلادي کال تر پایه پورې بشپړ شي. ځکه دغه پروسه شاوخوا 300 میاشتو ته اړتیا لري.
We will gradually hand over lead responsibility for the security to the Afghan security forces in a process that will be completed
دا یو مهمه ده چې پروسه په لړ کې په تدریجي ډول امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارو چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې بشپړ شي. موږ دغه محل ویش ته ځو نو او هیڅ ډول بدلون به پکې رانه شي. څنګه کوم د دې محل ویش د سم عملي کېدو او د دې لپاره چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې امنیتي مسؤلیتونه سپارلو پروسه بشپړ شي، موږ به د پاتې نورو ولایتونو امنیتي مسؤلیتونه په 2014 میلادي کال یا هم د دې کال په نیمایي کې افغان ځواکونو ته
2013.
د ناتو امیم منشي وویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په بهیر کې به د ناتو ځواکونو رول په تدریجي ډول له جنګي څخه روزنیز او مرستندوی رول ته بدلیږي، خو جنګي عملیات به بیا هم د 2014 میلادي کال تر پایه پورې دوام وکړي. دغه د ورځني غونډه سبا هم دوام کوي او ټاکل سوی نن د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران یو ځل بیا سره جرګه سي او د افغانستان پر مسله خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو وزیران ستر جنرال عبدالرحیم وردګ او زلمی رسول هم بروکسل ته رسېدلي، خو دا چې دوی به له خپلو سیالانو سره پر کومو مسایلو خبرې وکړي څه نه دي ویل سوي. د ناټو له هغو چارواکو سره چې مو خبرې درلودې، دوی د افغان ځواکونو پر وړتیا ډېر ډاډ څرګندوي او وایي دغه ځواکونه په یوازې سر د امن ټینګولو وړتیا لري. ټاکل سوی نن ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن او دفاع وزیر لیون پنیتا هم په یوه کانفرانس کې پر هغو مسایلو چې د نن ورځې په کانفرانس کې مطرح سوي خبرې وکړي. نن تر غرمې مخکې مو د مرکزي آسیا لپاره د ناټو د عمومي منشي له مرستیال جیمز اپاتورې سره خبرې درلودې. دوی ویل اوس د مرکزي آسیا د هیوادونو له لارې د بهرنیو ځواکونو اکمالاتو ته زیات پام اوښتی او ناټو به له افغانستان څخه د وتلو پر مهال هم پر دغو لارو تکیه وکړي، ځکه د پاکستان له طریقه غځېدلې اکمالاتي لارې د ډاډ وړ نه دي. دوی ویل چې له افغانستان څخه د مرکزي آسیا د هیوادونو له لارې د نشه یي موادو قاچاق ته اندېښنه لري او دغه اندېښنه به تر 2014 میلادي کال وروسته هم موجوده وي.
مننه سالی محمد. سالی چې د په بروکسل کې دی د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په اړه معلومات ورکړل. البته دا غونډه لکه څنګه چې سالی محمد سالی ویل نن پیل شو، سبا ته به هم دوام ولري. ازادي راډیو د دغې غونډې په دغې غونډې کې د ټولو مطرح شوو مسایلو په اړه باندې راپورونه او تازه معلومات په خپلو خپرونو کې تاسو ته اورئ.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو د هغو افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په وروستیو ډلهییزو حملو کې له ځانه سرخندنه ښودلې وه. په دې اړه په غونډې کې نن البته په هغې غونډې کې چې په کابل کې جوړه شوې وه، د افغان او بهرنیو امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلینو پکې ګډون کړی و. افغان چارواکو وویلې چې افغان ځواکونه باید نور هم پیاوړي شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیند په ریپورټ کې.
یو شمیر هغه دولتي چارواکو چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و ټینګار کاوه چې افغانان باید د امنیت او نورو برخو د مسؤلیتونو د پورته کولو لپاره ذهني تیاری ونیسي. د کورنیو چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی وویل چې دوی نه غواړي وروسته له دې دی د نړیوالې ټولنې د اوږو پیټې شي. ښاغلی محمدی وویل چې افغانستان له مهم تاریخي پړاو نه تیریږي او په کار ده چې ډېر مسؤلیتونه په غاړه ومني. ده وویل
ما در یک مرحله بسیار اساس تاریخی قرار داریم. ما نمیخوایم دیگه بار دوش جامعه جهانی باشیم.
موږ د تاریخ په یوه اساس پړاو کې یو، نه غواړو چې د نړیوالې ټولنې د اوږو بار واوسو. دا د حل لار نه ده چې ناټو د تل زموږ په هیواد کې وي، بلکې موږ باید مسؤلیتونه ومنو. دا پړاو رسیدلی د امنیتي ځواکونو شمیر مو 3,50,000 ته رسیدلی. زموږ ټول پام دې ته دی چې دا ځواک څنګه با کیفیته او مسلکي کړو.
کابل ښار او د هیواد درې نور ولایتونه د تېر یکشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو د ډلهییزو بریدونو شاهدان وو. په دې بریدونو کې چې کابو 40 ساعته دوام وکړ، ټول شپږ دیرش وسلوال مخالفین، د امنیتي ځواکونو 11 منصوبین او 4 ملکی وګړي ووژل شول. ولسی جرګې چې پخوا به په هیواد کې تر تروریستي حملو وروسته پر امنیتي چارواکو انتقادونه کول او مشران به یې احضارول، دا ځلې په دریځ کې بدلون لیدل کیږي او وایي چې امنیتي ادارې باید یو تر بله بشپړه همغږي ولري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ټینګار وکړ چې په 2014 کال کې چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه وځي، باید مخکې له مخکې ورته فکري امادګي ونیول شي. ده وویل
2014 کال رانږدې دی، تنها موږ باید په خبرو یا په لباس ورته امادګي ونه لرو، په فکر په زړه او په اخلاص باید ورته امادګي ولرو.
دا لومړی ځل دی چې ولسی جرګې د امنیتي ځواکونو په وړاندې دا ډول دریز غوره کړی دی. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ښایي دا له دې امله وي چې په کابل ښار کې د وروستیو بریدونو پر مهال د وسلوالو یو هدف ملي شورا او د شورا غړي وو. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو مرستیال او د اروپایي ټولنې استازو په افغان ځواکونو باور څرګند کړ او ویل دوی کولی شي چې لخپل هیواد څخه دفاع وکړي.
اخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو د شتوالي له امله د افغانستان په ختیځو پولو کې حمله ډېرې شوې دي. د دې وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل تر څو چې په پاکستان کې د مرکزونو له منځه نیوي تللي پر افغان ځواکونو به په ختیځو سیمو کې وسلوالې حملې زیاتې وي. د دغه راز څرګنده کړه چې د مهال د شمیر او کیفیت لپاره د افغان ځواکونو په ځنګړې توګه د ملي اردو وړتیاوې لوړې شوې خو هغومره نه دي چې له 2014 میلادي کال وروسته په یوازې توګه له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي شي. په دې اړه پام کوي له کابله د نسیم شفق ریپورت.
د دفاع وزارت ټینګار کوي تر هغه چې له پولې بهر په پاکستان کې د وسلوالو خوندي مرکزونه موجود وي په ختیځو پولو کې به پر افغان امنیتي ځواکونو وسلوالې حملې دوام ولري. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو د افغانستان په ختیځ کې خپل فعالیتونه زیات کړي خو د دې په خبره افغان ځواکونو هم د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د ملي اردو د کمانډوز واکونو لخوا له وسلوالو طالبانو څخه د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ تصفیه کېدو ته په اشاره وویل چې وسلوال مخالفان په پاکستان کې له خپلو خوندي مرکزونو څخه پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کوي.
در سال 91 ما بیشتر تمرکز خود به
د دیارلسو یو نوې مریض کال پیل راهیسه د تصفوی عملیاتو او د بې دفاع خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره موږ د هیواد ختیځو سیمو ته ډیر پام اړولې ترڅو چې د ډیورند کرخه هغه غاړه ته د وسلوالو طالبانو داسې مرکزونه موجود وي چې هغوی وروزي او سنبال کړي پر موږ به هرو مرو حمله کیږي او پیښه برامنځته کیږي
مرزي خود تعامل کړي.
د ملي امنیت عمومي رئیس هم د سه شنبې په ورځ ورته اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په پاکستان کې ټولې دینی مدرسې تړل شوي او لږګونه وسلوالي مخالف ډلې د هیواد ته د تخریبي فعالیتونو لپاره راغلي او لا هم د راتګ په حال کې دي. افغان او امریکایي چارواکو د تیرې یک شنبې ورځې د ډلېزو ځانوژونکو حملو پړه هم د حقانی شبکې پر غاړه اچولې چې په پاکستان کې مرکزونه لري. په عین حال کې د دفاع وزارت ویاندوی سره له دې چې د ملي اردو ځواکونه خې وړتیاوي لري خو د په خبره د شیکاګو په کانفرنس کې به د افغانستان یو غوښتنه داوي چې افغان ملي اردو باید دومره پیاوړی شي چې له 2014 میلادي کال وروسته په یوازې توګه له خپلې خاورې څخه د بشپړې دفاع توان ولري.
خبری مجله اوري. د زابل سیمه ایز چارواکي وایي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو لخوا د زابل لپاره والی او د غراز نظامی مسؤول په خپل منځ کې جګړه کړې چې په پایله کې د یو شمیر نورو وسلوالو په ګډون دواړه وژل شوې دي. محمد صادق رښتینی په دې اړه معلومات راکوي.
د زابل د والی مرستیال محمد جان رسول یار وایي چې د زابل لپاره د طالبانو لخوا ټاکل سوی والی ملا شرف الدین نومیده او د دغه ډلې لخوا ټاکل سوی نظامی مسؤول ملا کامل نومیده چې د نامعلوم دلیل پر اساس یو له بل سره نښته کړې او دواړه وژل سوي. که څه هم رسول یار دغه پیښې دقیقه نیټه نه ښیي خو وایي چې دغه معلومات یې په کشفي او پراتیپي ډول ترلاسه کړي. د رسول یار په خبره پیښه دقیقه د پاکستان هیواد د بلوچستان ایالت د کوټې ښار په ناصرو کلي کې رامنځته شوې چې په پایله کې د دوی درې نور ملګري هم وژل سوي. که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو او نورو خپلواکو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي خو دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو ترمنځ د دا ډول لویو اختلافاتو خبر ورکوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د افغانستان د خاري پراختیا وزارت وایي چې په کابل کې به د هستوګنی لزره کورونه جوړ کړي. د خاري پراختیا وزیر حسن عبدالالهی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د ډیرو کابل خاریانو د سرپناستونځي حل شي. اسدالله لودین یې په اړه ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د کابل اکثر ښاریان د سرپناه له ستونزو سره مخ دي، د ښاري پراختیا وزارت غواړي چې په دې ښار کې د هستوګنې 10,000 کورونه جوړ کړي. د ښاري پراختیا وزیر حسن عبداللهی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغو کورونو د جوړولو کار به درې میاشتې وروسته پیل شي. ښاغلی عبداللهی وایي چې له دې سره به په کابل ښار کې د کورونو موجوده لوړې بیې راټیټي او د زرګونو ښاریانو د سرپناه ستونزې به حل شي.
د کورونو په اړه باید ووایم چې موږ به تر دریو میاشتو پورې په کابل کې د 10,000 کورونو د جوړولو کار پیل کړو. دا به یوه هر اړخیزه پروژه وي. موږ غواړو چې کابل ښاریانو ته اقتصادي کورونه جوړ کړو. دغه کورونه به ډیر واړه جوړیږي، د اپارتمان بڼه به ولري، خو ډیر کسان به پکې ځایېږي. د دغو 10,000 کورونو مدیریت د ښاري پراختیا وزارت په لاس کې دی، تر څو په ارزانه بیه بازار ته وړاندې او موجوده لوړې بیې راښکته کړي. ښاغلی عبداللهی زیاتوي چې دوی به له اړوندو ارګانونو سره په همغږۍ کې د کابل ښار کانالایزیسیون، سمسورتیا او پاکوالي ته هم پروګرامونه جوړ کړي. د راپورونو له مخې دا مهال په کابل او ځینو نورو ښارونو کې بې پلانه کورونه جوړیږي چې کیفیت یې ټیټ او د ښاري خدمتونو اسانتیاوې هم پکې نشته. خو د ښاري پراختیا وزارت وایي چې دوی دا مهال د کابل په ګډون د 25 نورو ښارونو په ماسټر پلان کار کوي چې د پلي کېدو لپاره به یې ډیر ژر د ولایتونو ښاروالیو ته ولیږي. د ښاری پراختیا وزیر حسن عبداللهی وایي تر یوې میاشتې پورې به د 5 لویو ښارونو د ماستر پلان د پلي کولو کار پیل شي.
تر یوې میاشتې پورې به موږ د 5 لویو ښارونو لکه کندهار، مزار شریف، کندوز، هرات او کابل ماستر پلانونه د پلي کولو لپاره د دغو ولایتونو ښاروالیو ته وسپارو. د 16 نورو ښارونو ماستر پلانونه هم جوړ شوي چې په نږدې راتلونکي کې به هغه هم د محلي ارګانونو په مرسته د پلي کولو لپاره ولایتونو ته وسپارو.
دا مهال په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې ډیر ښاریان د سرپناه له ستونزو سره مخ دي او تر ډیره له ښاري خدمتونو څخه هم بې برخې دي. کتونکي د ښاري پراختیا دې اقدام ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې له دې وړاندې هم د کابل په ګډون د ځینو نورو ښارونو د ماستر پلان د پلي کولو ژمنه شوې وې، خو له څه مودې وروسته له پامه وغورځول شوې. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې مو د زرګونو نوو کورونو د پلان په اړه باندې واوریدل. په افغانستان کې یوازې د سرپناه ستونزه نه ده، خلک د لارو او سړکونو ستونزې هم لري. په ډیرو سیمو کې سړکونه دومره خراب دي چې خلک په اسانۍ نشي کولی ښارونو ته راشي، او په هغو سیمو کې چې سړکونه هم جوړ شوي دي، ځینې خلک یې د کیفیته سرټکی او ځینې نور حتی باور نه لري چې دا سړکونه به جوړ شي. د فراه ولایت ولایتي شورا د هغه سړک په اړه چې د ایران څخه فراه ولایت ته وځي اندېښنه لري. د ولایتي شورا استازي وایي ایران او هغه ایرانۍ کمپنۍ چې پر دغه سړک کار کوي نه غواړي چې د دې سړک سم پر مخ لاړ شي. د فراه ولایتي شورا استازي وایي که د دغه سړک رغونې ته پاملرنه ونه شي نو دوی به په دې هکله سخت غبرګون وښيي. نور حال د احمد شاه فطرت په ریپورټ کې.
د فراه ولایت دولتي شورا مرستیال عبدالحمید حمید وایي دغه سړک کار چې ایران او فراه سره نښلی وي باید په شپږو میاشتو کې خلاص شوی وای، خو اوس درېیم کال ته وغځېد اما نیم یې لا نه دی خلاص شوی. د ولایتي شورا مرستیال وایي که ایران او افغان دولت په دې هکله پاملرنه ونه کړي دوی به سخت غبرګون وښيي.
مسئله سرک میل 78 یکی مسائل مهم بین کشور ایران و
د تاوی میل سړک موضوع په لویدیځ کې د ایران او افغانستان هیوادونو ترمنځ یوه د مسله ده. د فراه ولایتي شورا د افغان او ایران دولت څخه په کلکه غواړي چې هغه کمپنۍ چې پر دغه سړک کار کوي تر فشار لاندې راوړي تر څو دغه سړک کار ژر خلاص شي. د فراه ولایت د فواید امیر ریاست رئیس غلام حضرت شایق هم ایران په دې برخه کې ګرم بولي. د فواید امیر رئیس وایي په دې برخه کې څو ځلې د ایران د سفارت سره هم اړیکه نیولې خو تر اوسه چا ځواب نه دی ورکړی. شایق وایي داسې ژمنه ورسره شوې چې د سړک پاتې برخه کار به افغان شرکتونو ته ورکول کېږي.
کار ځینا بسیار به کندي پیش میرم. ما یک دفعه دیگه رفتیم به مرز فقط
د دوی کار ډیر پوس پر مخ ځي. څه موده مخکې هم د دوی کار د نردې څخه وکوت یوازې 10 یا 15 کسانو پرې کار کوي. په داسې حال کې چې پر دغه سړک باید لږ تر لږه 50 تنه کار وکړي. دوی زموږ سره ژمنه وکړه چې دغه سړک 60 کیلومتره پاتې برخه به افغان کمپنیو ته ورکوي، اما تر اوسه په دې برخه کې هم کار نه دی شوی. دغه ایرانی کمپنی مثلا چې پر دغه سړک کار کوي وایي ریک بادونه او تخنیکی سنزو د دوی د کار مخه ډب کړی ده. دا کمپنی مسئول انجینر ربانی په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
یک سری عوامل هست که دست به دست هم میده، یه مقدار کار کند میکنه، یه مقدار
ځینې عوامل دي چې یو بل ته لاس ورکوي او د کار مخنیوی کوي. یوه اندازه د سرحد دې خواته ستونزې شته او بل فنی او تخنیکي ستونزې هم موږ لرو، ځکه موږ باید د هرې وړې پرزې لپاره ایران ته لاړ شو. دا ځکه چې دلته نه موندل کېږي. همداشان یو سل شل ورځنۍ بادونه هم تل شپږ میاشتې زموږ د کار مخه نیسي. هغه سړک چې ایران او افغانستان سره نښلی وي کابو یو سل شل کیلومتره واټن لري چې د درو کالو په ترڅ کې یوازې 50 کیلومتره پوخ شوی. د چارو شنونکي وایي چې ایران ځکه دغه سړک کار پوڅ پر مخ وړي چې و څنګ ته یې نور اهداف لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا د پلټنې او نجات کارکوونکي د هیمالیا د غرونو په یخبندانونو کې د ورکو شوو پاکستاني عسکرو په لټه کې دي، د پاکستان پارلمان د امریکا څخه خپلې نوې غوښتنې مطرح کړي او وایي چې امریکا باید د دې هیواد په چارو کې له مداخلو څخه لاس واخلي. د هیمالیا د غرونو په یخبندانونو کې یو زیات شمیر پاکستاني عسکر د واورې د خوېدو له کبله له درکه شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې مهم ټکي فراه هیواد وړاندې کوي.
تیره اونۍ د پاکستان پارلمان د متحدینو سره د اړیکو د تنظیم په مقصد نوې لارښود تصویب کړ. په دې لارښوونه کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA څخه غوښتنه سوې ده چې په پاکستان کې د بی پیلوټو الوتکو حملې بند کړي. د امریکا له حکومت څخه غوښتنه سوې ده د هغې هوایي حملې له کبله چې 24 پاکستاني عسکر پکې ووژل سول رسمي معذرت وغواړي. په پاکستان کې د استخباراتي مامورینو فعالیت بند کړي او له هغو کارونو څخه چې د پاکستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي لاس واخلي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په تیرو کلونو کې پرته له دې چې متحده ایالاتو پاکستان ته څومره پیسې ورکړي دي، پاکستانیان په عامه توګه د امریکا کارونه او انګیزو ته د لوی شک په سترګه ګوري. په 2013 مالی کال پاکستان دوهم هیواد و چې وروسته له افغانستان څخه یې د امریکا زیاتې پوځي او اقتصادي مرستې ترلاسه کړې دي. په یوه راپور کې چې د امریکا د کانګرس د یوه تحقیقاتي مرکز لخوا تېره اونۍ نشر سو راغلی دی چې د پاکستان د خلکو ترمنځ د امریکا ضد احساسات ډیر دي او امریکا چې هر څومره مرسته وکړي د دې منفي احساساتو تر تاثیر لاندې راځي. خو په امریکا کې هم حالت همدا شان دی. کله چې څرګنده سوه چې اسامه بن لادن کلونه کلونه د پاکستان د اردو د اکاډمۍ تر څنګ ژوند کاوه، نو امریکایانو هم دا پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان د ټیروریزم پر ضد په لس کلنه جګړه کې د امریکا د باور وړ متحد دی او کنه. خو د متحده ایالاتو مرستې پاکستان ته بیا هم دوام وموند. د همدغه مرستو په چوکاټ کې و چې د سایچین یخبندان تر پیښې وروسته ډېر ژر د متحده ایالاتو د پلټنې او نجات ټیمونه د هیمالیا د غرونو لوړو ته ولېږل سول. هلته 115 پاکستاني عسکر او ملکیان تر واورو لاندې سوي دي. دا یوه نظامي سیمه ده چې د کشمیر سرحد ته نږدې پرته ده او پاکستان او هندوستان دواړه پر هغه د مالکیت دعوه لري. متحده ایالاتو د پاکستان په نورو طبیعي پیښو کې لوی مرستې کړې دي. د مثال په توګه د 2015 میلادي کال د لوی زلزلې په پیښه کې چې میلیونونه انسانان یې بې کوره کړل، همداشان په 2013 میلادي کال چې په پاکستان کې لوی سیلاونو زیات تاوانونه ورسول، امریکا تر ټولو لومړی د دې هیواد مرستې ته ورودانګل. د اتلانتیک په شورا کې د جنوبی آسیا د مرکز مشر شجانواز وویل په تاریخي لحاظ امریکا له پاکستان سره تر ټولو نورو هیوادونو زیاتې مرستې کړي دي. خو د ښاغلي شجا په وینا یوه ستونزه باید هیر نه کړو او هغه دا ده چې په پیسو د خلکو محبت نه ترلاسه کیږي. د زیاته کړه که تاسو ټینګار وکړئ چې تاسو د خلکو خوښ یاست ځکه تاسو ورسره مرسته کړې ده، نو نتیجه به همیشه برعکس وي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
احمد الله لوګر لیکي د ناتو عمومي منشي هر کله له افغانستان سره د همکارۍ خبري کوي، خو له افغانستان سره د نړیوالو اصلي او سمه همکاري بداوي چې په پاکستان کې د مخالفینو مرکزونه لمنځه یوسي. سمین له ننګرهار لیکي، زه د سولې د عالي شورا د رئیس مقررېدو باندې خوشاله نه یم او دا داسې معنا ورکوي چې دا ګنې میراثي چوکۍ ده. د افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې له درې هیوادونو سره د نړیوالو سندونو د لاسلیک کېدو پر موضوع بحث وکړ، یعنې د هند، ایتالیا او افغانستان سره د همکاریو په سند. په دې اړه د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې مفصل راپور لرو. زرغونه منګل سټډیو ته راغلې ده او د وبوی چې په روانه خبرونه کې څلری او سمطالی راولي.
حتما برتون میگویم. تشکر فریده جان. شنونده های گرامی سلام و شامتون خوش، به امیدی که روز خوبه.